ویل کیږي چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر لخوا د محمد محقق لرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بې ثباتي به راپورته کړي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ځینې راپورونه وایي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی. اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د روحیې خلاف بولي او اسلامي کانفرنس د افغانستان له وچکالي ځپلو سره مرسته کوي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو نن په څلورمه ورځ هم دوام وکړ. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې په دې خبرو کې وسلوالو طالبانو موافقه وکړه چې د القاعده په شمول به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا نورو هیوادونو د برید هڅه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له خبرو د معلومات لرونکو سرچینو په قول ویلي چې دواړو خواوو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو او د امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه هم خبرې کړې دي. دوی ویلي چې طالبانو له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په خپل دریس کې نرمش راوړی او دې ته یې توجه کړې چې که امریکا ووزي شاید افغانستان حالات کړکېچن شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر پر روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ګومان کیږي چې نن به د یو اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر به د کابل د پروسی درې مغونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی نن پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل د دې ناستې د بحث اصلي موضوع به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پروسې پیل وي. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم رسیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایي ریاست د دوهم رسیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د ولسمشر په صلاحیتونو کې شامل دي. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بللی دی. د دې ریاست یو ویاند فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل اجرایي
ریاست د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي یووالي روحیه او د ګډ همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د جرلسوه اته نیوی د سرطان د نهویشته منیټه د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم رسیال پتوګه کاندید دی. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیه استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیه پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشه جوړ شوه، د هغو پنځو مسلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي اتحادیه وړاندیز کړي بي. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ییز اتصال او سوداګري او د سولې پر راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول پنځه وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیه کړی. اسلامي کانفرنس سازمان یا او آی سی نن پنځشنبه د افغانستان وچکالي ځپلو ته د فوري مرستو لیږل تصویب کړل. د مؤسسې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله د لکونو انسانانو د بې ځایه کېدو خبرونه خپاره شول. د بشنې نړیواله ټولنه یا امنیستی انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو د موسینن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران لوري په نیول شوی کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقوقو مدافعان شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شایي د استازو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کالنۍ ویناوي د کانګرس د استازو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوی ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسېدا ته رایې ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل او لوستل شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ویل کیږي په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا طالبانو سرچینو رسنوي ته ویلي چې د خبرو اوږدېدل مثبت نه ښکاري. همدارنګه به په بل ریپورت کې دا واوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بے ثباتي پر وپاري.
د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ په تحریک کی.
نن د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي، پر دې موضوع د افغانستان د پوهنې د وزارت لمرستیال محمد ابراهیم شینواری سره مرکه لرو. په ایران کې تیر کال 2000 کسان نیول شوی دی او د بخښنې نړیوال سازمان تیر 2013 کال په ایران کې د مخالفانو د ځپلو له کبله د شرمون کی کمپاین کال بل. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ویل کیږي چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو کې پرمختګ شوه. د طالبانو سرچینو رسنوي ته ویلي چې د خبرو وګدیدل مثبت نه خده. ویل کیږي چې نن د دې خبرو څلورم ورځ له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د نړیوالو ضمانتونو په اړه خبرې شوي او نتایج شوي. ریپورتونه وایي طالبانو دا منل چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد فعالیتونه نه کیږي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې واورو.
نن پنځشنبه په قطر کې امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو څلرمه ورځ ده او دواړه لوري هڅه کوي چې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ریټرز خبری آژانس د طالبانو د دوو جګپړو مشرانو له قوله چې د قطر د خبرو له جریانه به خبره دي او نه غواړي نمونه افشا شي راپور ورکوي چې دوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرې اصلا د دوو ورځو لپاره پلان شوې وي، خو د دې خبرو اوږدېدل مثبت نه ښکاري. له دوی څخه یوې اژانس ته ویلي چې په لومړیو دوو ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا دا غوښتنه منلې ده. ریټرز د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې اوربند او د بین الافغاني خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یوې سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکې لري ریټرز ته ویلي دي چې په قطر کې د خبرو د دوام علت د دوو لومړیو ورځو د خبرو بریا وه. په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې عالي شورا ویلي چې هیله لري له دوحې څخه به مثبت خبرونه واوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي خبرې چې اوږدې شي معنا یې دا ده چې بحثونه حساس او مهم پړاو ته رسېدلي دي. طاهری زیاتوي چې دا هیله مند دی د دوه روان خبرې به بین الافغانی خبرو ته لاره پرانیزي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې او یوازې له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې. له دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې تمه ده د نن ورځې د خبرو په پای کې دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د طالبانو یو قومندان هم فرانس پلس اژانس ته ویلي وو چې ښایي ګډه اعلامیه نن یا سبا د جمعې په ورځ خپره شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بی ثباتی برو پاری. د دغه اداري مرستيال ویان نن ازادي رډيو ته ویل چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول یو اړخیزه پریکړه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو فرمان په ترڅ کې ښاغلی محقق د اجرایی ریاست له دوهم مرستيالۍ لری کړ. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورت کې.
د اجرایی ریاست له دوهم مرستيالۍ د محمد محقق لری کېدو وروسته دغه ریاست وایي د ښاغلي محقق لری کېدل به په هیواد کې د بې‌ثباتۍ د پارېدو لامل شي. د دغه بنسټ مرستيال ویان فریدون خزون د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي محقق لری کول د ملي والی حکومت د سیاسي جوړښت هوکړې د روحي سره په تضاد کې ده. د نوموړي په خبره په دې تړاو هر ډول ورخیزه پریکړه د ملي والی د حکومت د روحي خلاف او په دغه سي تاریخي پړاو کې د ملي والی ګډو همکاري او د کمزورتیا او بې ثباتۍ د پاريدو لامل کیږي.
مخکمه چې د اسرائیل د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامې او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بیثباتی به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ولسمشري ټاکنو پورې پابند دوام کوي.
خاغلی محقق د دغه پریکړې په وړاندې تر دې مهاله کوم خبرګون نه دی خوده، خو ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې په ډېره به سبا ته خپل رسمي دریځ روښانه کړي. د اجرایی ریاست لری شوي مرستيال محمد محقق له دې وړاندې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستيال په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د خاغلی محقق لری کېدل د راتلونکو انتخاباتو او کمیسیون سره کوم تړاو نه لري. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی دیو ځنګړي فرمان پترس کې محمد محقق د اجرایی ریاست له دوهم مرستيالۍ لری کړی دی. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 ماده د 14 فقره پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د دوهم مرستيال محمد محقق له دندې څخه لری کېدل منظور دي. د 36 ماده په 14 فقره کې زیاته شوې چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي. خو په دغه ماده کې د اجرایی ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایی ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي والی د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي دا چې اوس ښاغلی محقق د یو انتخاباتي ټیکټ سره د دوهم مرستيال په توګه یوځای شوی، نو باید د اجرایی ریاست دوهم مرستيالۍ پرېږدي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلی محقق ترڅنګ عبدالله عبدالله هم باید تر نوماندیدو وروسته د اجرایی ریاست چوکۍ پرېږدي.
مګر زه متعجب یم چې ولې ښاغلی غنی ولی مؤخص نکار برطرف که باید عبدالله شروع کرده و ولی قانون باید به طول یوشان تدبیق که رئیس اجرایه هم باید استعفا ورکرده و دی عبدالله هم حکم صادر کی ولی دیده پو حکم مقرر سویده باید هم نکار دی غلاس وقت.
خو اجرایی ریاست وی د ملی و والی حکومت چه د 2014 میلادی کال د انتخاباتی نورین په نتیجه کې دی وی هوکړې پر بنسټ رامنځته شوه د راتلونکو حکومت تر جوړېدو پورې خپل چارو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې پر مهال د اجرایي رئیس په توګه د خپل دندې د دوام په اړه ویلي دي چې د ملي والی حکومت د وی ټاکلې مودې لپاره د وی هوکړې لمخې رامنځته شوی چې اجرایي ریاست هم یو برخه ده. خغلی عبدالله ویلی چمتو ده چې دیو طرزالعمل له مخې ځان عیار کړي سولې یو اړخه د حکومت کار ونه ځنډیږي او له بل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو تړلو لپاره زمینه برابره شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
نن د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تیر کال توافق کړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلې خپل ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې او زده کړو وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې.
څکل چې موږ ځانته کوم هدفونه ټاکلو هغه په دې توګه مرسته راوړي. موږ خپل تعلیمي نصاب اصلاحي چارچې کار درسره روان دي او خپل پوهنې وزارت پر یو د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړ شوی یو ډېر ښه کار چې هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشي. موږ متاسفانه 2015 کې څنګه سره سروې کړو او شپږم کې هغه 1000 ښوونځي بند او دا یو کار چې تیر شو. نو دا درته څنګه کار کوم د درس او شاوخوا ښوونځي بیا تخصص چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او د مو سنگینو قومي رهبرانو رول ډېر دی. ته هم مارست کارکونکو چې دیو کړ شو له سره فعالیت جوړ کړو او د کنا تر څو کوم څه کلاس همدار د ا ماشومان چې تاسو ته باید لا سپېڅلو لري او د ښوونځي د عمر ماشومان د یو کافي شمیر ښوونځي او ترازي مګر اوس هم تاسو ته هغه سروې چې تیر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له مخې بې برخې.
دغه ډیری ښوونځي په کوم ولایتونو کې تړل شوی او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوی دي په دغه کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې زه ورسره ښوونځي زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوی او یو کم شمیر فاریاب او سرپل کې دا ورسته یو دامل ا دغه کار کوم چې نام نسیمو کې نو دقیق ماته نه وایم څه د جنکو څه د ارکانو خو یعنی ډیره کچه بیا د جنکو چې البته تاسو څنګه بار لا وتی چې کوم دي تر شي او د نسیمو کې نور مشکل راځي د جنکو څه د مطلب په دغه اجازه نور کول کی
د امنیت تر څنګ نور کوم ستونزې دي چې تاسو سره مخ مخ کیږي د شونځو د پرانستلو په برخه کې؟
د نام نه له علاوه نور فاکتورونه چې ماشومان د دې څنګه چې راځي یو خو د خوندې نشته. د دې نسیمو کوم دا تام نه کی ستوند نه مګر خوندې نه دي د کلیا پلانې ستوان مون شوی خوندې تام نه لري. د دې سیمو کې جوړ راځي رم چې د تاسو ډیر غرانې دي او ماشومان نشته له دې چې موږ د لاسیا کا ظاهر نه لري خو تاریخ خو فاصله وخت یې زیات نشي. او د دې سیمو کې دا خلق اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان له غټ شي ښوونځي نه وباسي ورسره کور پای ته راکول کوم رسو او کله کله چې زما په نظر ډېر دا کم شوی دا له کلتوري مسایل هم دي لکه په ځینو سیمو کې چې جنکۍ له غټ شي بیا وېش دا نور مکتب ته کې ضرور نه دي او د دې اقتصادي بډې راکمه زیاترین نام نه ده د ښوونځیو نه موجودیت د ښوونځیو بې فاصلې او په دې سیمه کې د خوندیو په تعمیر څخه دیوال او د هټې دیوال د ستر او پرایوسي مسله ده او د اوبو او د حفظ الصحه شته چې هغه خصوصا د نوکو لپاره د دې د نه شته ما سره لږه زړه مې مخ خوندې څخه بیرون پچ
پراتلون کې کوم د افغانستان لپاره کوم هدف ټاکلی دي؟
زمونږ هدف په دوه برخو کې یو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر او د دې لاسرسي ډېرول چې په دې برخه کې نوی ښوونځي جوړو ان شاء الله شپږ درې ښوونځي به تعمیرونه ورته جوړ شي په روانو دوه کلو کې او په دې حال کې د بند ښوونځي خلاصول او غټ ولادت زمون شي د ښوونځي د ماشومانو د نورو په مخاص لري ښوونځي سره شي نو د نجونو د زده کړې لپاره خاص تدابیر دي چې ځینې معلمان ورته مقرر شو او هغه نام نسیمو او لري پروتو سیمو ښوونکو ته انتظار مشور کړو پر لاسرسي سربېره د زده کړو کیفیت یو ډېر مهم او اساسي انتر د زده کړو لپاره باندې کار کوي چې د تعلیمي نصاب باید ستاسو د درسي پروسې اسانه شي، تعلیمي نظارت تقوی شي، زده کړو د ارزونې او د ارزیابۍ یو سیستم باید جوړ شي، موږ کوشش وکړو د زده کړو په برخه کې خپل ټاکل شوو نتیجو ته رسیږي کنه. د دې په توګه د معلمانو تربیه باندې کوشش تمرکز وکړو چې د دوی سره ورته شي تر څو چې مسافت زده کړو برابر شي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینوار او چې تاسو سره په افغانستان کې د پوهنې پروان بهیر مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په تړاو د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت ویان صبغت احمدی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پایل راڅرخي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې له دې غونډې مخکې باید طالبان له افغان حکومت سره د خبرو شین څراغ وښيي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورستر بلې په ګرمېدو دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړه او په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل د دغه غونډې په چمتووالي کار روان دي، خو دقیقې نیټې لا نه د مشخصه شوي.
پروسې
سیمه کابل دی وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې د ریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړ شي. موږ د مهال د غونډې تپ چمتووالي لګیا یو چې د سیمه او نړۍ استاذي پکې ګډون کوي. د دغه غونډې اصلي تمرکز به د سولې په خبرو وي.
کابل روش تمرکز داره مورد صلح.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمندي کې چې د کابل پروسې دریمه غونډه لپخوانیو دوه هغوی ډیره لاسته راوړنو ډکوي. افغان حکومت دا هیلمندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رسېلې د کاتو هم شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د روپی ټولنې له سفیر رونالډ کو بیا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چي اماماتو او د روپی ټولنې له سفیر رونالډ کو بیا سره کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې دریمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بې ساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربند د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم وستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې یې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نشي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر له دغه اوسنۍ ناستې چې د امریکا حکومت او طالبان او یو له بل سره خبرې کړي دي، یو له شرایط وضع کړي دي، که چېرې ته دواړه طرفونه مخکې لاړ نه شي، فکر کوم چې د کابل پروسه به ډېر موافقه نه وي. ولې دا چې د کابل په پروسه کې ډېر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هېوادونه پکې راځي، نو موږ کولای شو چې د سولې بعضې پرمختګونه له دغه کانفرانس په درشل کې له ګډونو شریک کړو.
د ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درېمې غونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرو قانع او حکومت هم باید د جنګي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دې خونې مرستیال د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا خنډ د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. فیروزه عزیزي له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ.
دوستانو زما معذرت ومنی، په تیروتنې سره مو د فیروزی عزیزي یو بل رپورټ خپور کړلی شو. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو له خولې پکې ویل شوي چې پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. لو فیروزی عزیزي تفصیل اورو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل والو تک افغانستان ته راوبلیږي خو پاکستان اجازه ورنه کړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګه بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو ترڅنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تیرېدلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د همدې ستونزې له امله زر ټنه جنس چې ټاکل شوی وه هند ته انتقال شي تر اوسه یې 200 ټنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغه خونې دغه شان له هند او پاکستان نه هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکی هوایی چلن له ادارې سره شریکه کړي خو ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري کوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې لوس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود
پاکستان او هند سره له دې چې د سارک غړي دي خو پاکستان تل دا ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي پاکستان کله هم د دې اړیکې پلوي نه ده کړې. نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول $600 میلیونه ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به دا کچه $100 میلیونه ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحاتو غوړدل کیږي. تاسو موږ ماخمنې نیم ساعته خبري مجله و پکې د خبرو شوو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کیږي چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې.
تشکر از شما.